دغه سیالیو کې د افغانستان په شمول د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قرغزستان او کوربه هیواد تاجکستان لوبډلې ګډون لري. او د برازیل لیګ یو پیاوړي لوبغاړي ته د 2.5 میلیون ډالر وړاندیز شوی.
ازادي راډیو ته غوښتست د نامنې ولامل د هلمند اوایت 800 میلیون افغانۍ ته راکته شوې دي. په دې اړه باندې الیاس دایي یو مکمل راپور را لګلې و بوري چې ولې اوایت له مصارف سره نه دي برابر. ورسته به بیا 2019 پروګرامونه خبر شي، نیمه نړۍ د خزو پروګرام او د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
د هیواد د لسیم برخې په مسات د ولوی ولایت څخه راټولېدونکي اوایت تر 800 میلیون افغانۍ نه زیاتېږي. د هلمند چارواکي وایي په حکومت کې دننه او نږدې کسان مالیه نه ورکوي او هر ورځ دوی ته مراجعه کوي چې د مالیات څخه معافیت واخلي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم د دوی ډیر پیسې او کلنی بودیجه پر جګړه مصرفیږي، خو هر کال 8 میلیارد افغانیو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې په ټول توان او طاقت د مالیاتو له درکه عواید 800 میلیون افغانۍ ته نشي رسولی.
منګا سکه 800 میلیون افغانۍ په ډیر مختلفو تکتیکو ترلاسه کړ، خو 8 میلیارد مصرف لرو په هلمند کې. اوس ما سپه وکړي چې 800 میلیونه تاسې عواید لرئ، 8 میلیارده مصرف لرئ. دا پوښتنه وایي د ځان وکړو چې دا 100 میلیارد او 200 میلیون افغانۍ نور د کوم ځای نه شو. د جرب په سر 500 افغانۍ خپل د طالبانو راشوم، خدای ته هم رسول ته هم د وطن ته هم د خپل خاورې ته غاړه خلاص کو، ورکو د مالیه ورکو، باور وکړئ چې موږ بر علاوه دی چې د هلمند ټول مشکلات رفع کولای شو، نور ولایت سره کومک کولای شو.
چارواکي په داسې حال کې د مالیاتو له ادرس د عوایدو د کموالي خبر ورکوي چې نږدې 90 سلنه هلمند د دولت ته وسلوال مخالفینو په لاس کې دی او هر ډول مالیه هم هغوی ټولوي. د مرکز څخه د هلمند اداریت په داسې حال کې د مالیاتو څخه د لوی شمېر عوایدو هدف ورکول کېږي چې د دې ولایت د 14 ولسوالیو څخه حکومت کولای سي یوازې د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو څخه مالیه ټوله کړي. خلک هم دغه مسلې پوزې ته راوستې دي. دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د خپلو عوایدو د زیاتوالي په خاطر د سکوت ولسوالیو د خلکو مالیه هم له دوی څخه اخلي.
دغه یو دوکان یوازې درې زره مالیات ورته ولاړ دي، مستفیات په کال کې درې زره مستفیات ورته ولاړ دي. بدبخت ولس یې تر دغه وزي تر تای ټول تر ولس ووتی، یا په دې پارچا کوټه جوړ کړي، په پارچا کې ځینې اخی، بیا په ګمرک کې ځینې اخی، بیا د شروالي په کوبد ځینې اخی. یو مالیه نه ده، شل مالیه کی چې پښتنه وکړه په شال
کې تورته ګور دلته په شار کې څومره کسانو سي دي پولیس والی کې داسې ولسوالۍ ستاسو چې لا شار ځینې جوړیږي، نو ټول په کاسه واز پر شار سوي دي، پر لشکرګا شار او په ګریش نور د کوم ځای د دوی نه سره ټولول او هغه د دوی تر ول کې لاندې نه دي، په خلکو زور هم نرس.
هلمند چې د نورو هیوادونو سره ګمرک او راکړه ورکړه نه لري، ډیر مالیات د کرهنې او مالداری ترڅنګ د سوداګرو، دکاندارانو او مامورینو د ماشینو څخه دي. د هلمند مستوفی وایي د پولیسو ترڅنګ د ولایت ادارې په مرسته توانېدلې دي چې د ولایت د مرکز څخه د ورکول سوي اهداف عوایدو اندازه بشپړ کړي. میرویس مرزایی ازادي راډیو ټول که څوم په فشاري ډیره وخو د عوایدو اندازې تر تیر کال ډیره نسوه.
د مخکنی کال سره چې پارتله کو تقریبا تفاوت چراغله و، یعنی ډیر اومده تفاوت نه و، تقریبا د حدود 2% افزودی درلود او پلان ته سره نږدې شولو، یعنی پلان تکمیل نشو خو یو څه کم بوتات پکې راغی، یو 3% نو سکالی. اما ډیر باقیات هم وصول کړو، ډیر عواید هم وصول کړم. په شپږ میاشتې اول کال کې موږ تقریبا 300 میلیونه ټول کړی وو، په دویم شپږ میاشت چې یعنی ښه مدیریت وشو، ښه همکاري د ولایت وشو، د قمانداني امنیه وشو او د خلکو همکاري و، او څه معافیتونه پکې راغی د جرایمو، دا شان تقریبا 1500 میلیون عواید موږ په شپږ میاشت دویم د کال کې سره راټول کړو.
اوس سوال دا دی چې څنګه کېدای سي حکومت تر خپل ولکې لاندې سیمو ورهاخوا د ټول هلمند څخه مالیات راټول او عواید لوړ بوزي. په لشکرګاه کې د بست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسدالله اندیال وایي لومړی باید د هغه کسانو په ضد جدي برخورد وسي چې د مالیاتو د ورکړې څخه د معافیت کوشش کوي، او بل د مرکز لخوا د ورکول سوي ټارګیټ د پوره کولو په موخه نه د سیستم له مخې مالیات راټول سي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. یو ځل بیا د وینوي موضوع سره ستاسو درانه حضور ترغلیو. یو شمیر کورنۍ او پتیرا بیانجونی د ژوند د ملګری په انتخاب کې سخت شرایط ټاکي. آیا دوی به د سختو شرایطو په ټاکلو سره د ژوند ملګری په ټولو معیارونو برابر پیدا کړي؟
څوک خبر هم نه اخلي چې د کور کې جنکه شته که نشته.
او که دی وینجلی لپاره د ژوند ملګری د دې په ټولو معیارونو برابر پیدا نشي، پایله به څه وي؟
اخر به زما عاقبت بدسي چې کور کې پاته وسم، د ورینداریانو لاس ته به ګورم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په نننۍ نیمه نړۍ خپرونه کې ځواب شي. دا خپرونه وکمی جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وکمی جبرخیل واورو.
نکاح په اسلام کې یو واجب عمل دی او د هلک او نجلۍ د ژوند له مهمو پړاوونو څخه بلل کیږي، خو یو شمیر انجونې بیا دا چانس ځان ته محدودوي او غواړي داسې کس سره واده وکړي چې له هر پلوه پوره او کامل وي، چې په دې سره کیدای شي د یوې اوږدې مودې یا هم د تل لپاره مجردې پاتې شي. خو د واده یا کوژدې لپاره دقت په انتخاب کې تر خپل حده په ځای دی او د راتلونکي ښه ژوند چانس ډېروي. اکثره خلک په دې باور دي چې د نجلۍ نیکبختي او بدبختي له کوژدې سره سم پیلیږي، نو ځکه کورنۍ او په خاصه توګه نجونې د واده لپاره لوړ معیارونه ټاکي. خو په یو شمیر کورنیو کې بیا دا معیار ډېر لوړ حتی د خیال او تصور په کچه وي. 28 کلنه علینا د احمد شاه بابا مېنې اوسیدونکي وایي د مختلفو لاملونو له کبله یې ډېرو روی بارانو ته د راده جواب ورکړی او تر اوسه مجرده پاتې ده.
یو مثال د خبرې، یو ښه کورنۍ سړی انتخاب کې بیا نامزاد خونه چې هر څوک یو ځای نامزاد وکا چې کله زموږ په خوا خراب بس بیا بورد. خو لکه په دې زمانه کې څه هماغه ښه وظیفه ولري، ښه پیسې ولري، څه شي همدغه ښه وي، لږ زما مونږ ښه ژوند ښه داسې بس همدغسې.
خو یوازې نجونې نه دي چې د ژوند ملګري په انتخاب کې مشکل پسند دي او د ژوند ملګری له هرې خوا پوره غواړي. د ځینو نجونو کورنۍ بیا د زومګلوۍ لپاره ډول ډول شرایط لري. که په دغو شرایطو زوم پیدا نه کړي نو لور په کور کې نه وي. 15 کلنه زرمینه چې د خیاطۍ کورس خوونکې ده هم د کورنۍ سر ټکوي او د خپلې مجردۍ لامل د کورنۍ سخت شرایط ګڼي.
ولا داسې دی چې زما پلار یو لږ دغه انسان دی، هم متعصب ووایم څه ووایم نو متعصب هم دی یو لږ، او ډېر زما په خاصګاران باندې ډېر عقیدات ایږدي چې یعنې ډېر پیسې غواړي، ډېر کور ورباندې ایږدي چې دا زه هېڅکله د پلار په وړاندې نسم درېدلی، او دغه کې زه ډېر ځان سره فکر کوم، دا فکر کوم چې آیا زما آینده به څه سي. ډېر ښه خاصګاران راته راغلي، ښه تحصیل کړي ښه ځوانان راغلي دي، اما زما پلار ممانعت کړی چې نه دا پیسې نه لري، باید تخجمي او شوخینه ټوله په هوټل کې وکړي، او په دا خاطر دغه زما خاصګاران شاته کیږي.
محمد عظیم میدانوال چې د یو خصوصي مکتب عامر دی، هغه هم وایي چې د ژوند ملګري په انتخاب کې باید دقت وشي او د ده په اند دا یوه دائمي رابطه ده چې د بیا تمدید وړ نه ده، نو ښه به دا وي چې اول نه ورته جدي پام وشي.
اول نجونو ته دا حق شریعت ورکړی ده، او په دویمه کې څنګه چې یو نر یو ځوان غواړي د خپل د ژوند لپاره یو ښه ملګري ولري، او لکه څنګه چې دا تقاضا لري نو همچنان هغوی هم دا تقاضا لري، باید خایسته اوسي، قد ولري، قواره ولري. دا هم د یو ځوان خاص ده، نجونې هم دا خاص لري. افغانستان چې دا یو اسلامي ملک ده، او څوک چې د کور سرپرستی کوي او دا باید ورته وکړي، پوه چې دا باید کور ولري، ژوند ولري، زندگی ولري.
نفیسه چې د حقوقو له پوهنځي فارغه ده، یوه ښوونځي کې تدریس کوي، هغه بیا وایي پیسې او شتمني تل د خوښیو او ښه ژوند تضمین نه کوي. د ژوند ملګری باید د ښو اخلاقو او ښه شخصیت خاوند وي.
غواړم پاینده کې یو خود کفا انسان اوسم، یا داسې انسان اوسم چې وکولی شم پاینده کې زه یعنی د خپل کاروبار په مخ کې کوم خنډ ونه لرم، یا هم د تحصیل په مخ کې خنډ ونه لرم. ښه ژوند د یو ښه انسان په یو کلبه کې هم کېدلی شي، مګر همفکري هلته مهمه ده. هلته دا مهمه ده چې یعنی یو بل سره څرنګه ژوند کولی شو.
کائنات د دیني علومو محصله ده، دا بیا وایي چې 3 کاله کېږي چې د یوه داسې کس سره نامزاد ده چې له اقتصادي پلوه بډایه نه دی، خو د ښه شخصیت خاوند دی او دا ورسره خوشاله ده.
زه خوشاله یم او درس وای، درس کې غم دی او زم درس وایم. جنې نشي کولای ټول عمر د پلار کر پاتې شي، باید خپل واک باید وسی. جنې ځکه حق لري، هر څوک خپل حق باید خپل ادا کړي. دسم نشي کولای چې ټول خپل مصارف په خاوند واچوي، باید خپل خپل باندې ودرېږي، درس ووایي، ښه تحصیل وکړي، زده کړې وکړي. او زه په راتلونکي کې غواړم چې خپل د واده مصارف په خپله وکړم، نیم یې هغه وکړي او نیم یې زه وکړم، ځکه زه نه غواړم چې ټول په هغه ور واچوم، زه به ورسره څنګ په څنګ ودرېږم انشاءالله.
هلال خان د یوه شخصي کورس مسؤول او استاد دی. دی په دې باور دی چې که نجونې په ځان بسیا او د مالي طرفه خود کفا وي، نو د ژوند ملګري ته به یوازې معنوي معیار وټاکي چې هغه د ده په اند یوازې ښه شخصیت او زده کړې دي.
زما پاند باندې کورنۍ صرف د هلک داسې مشخصات په نظر کې ونیسي لکه د هغې تعلیم شو، د هغې شخصیت شو په ټولنه کې. انجونې چې دي باید د کورنۍ له خوا نه د هغوی په تحصیل په برخه کې باید دوی ته پوره ازادي ورکړل شي. د هغه چا انتخابول ته ځي چې صرف د هغې ښه شخصیت ولري، ښه تحصیل یې کړی. هغه نجونې چې اوس دغسې مشکلات جوړی ځان ته، هغه چې دی تحصیل یې نه دی کړی، خپل ژوند چې دی ورته بوج شوی دی، غواړي چې خپل مشکلات چې دی په یو بل چا باندې د ژوند حل کړي.
په پاخه عمر کې د نجونو واده کول په طبي لحاظ هم یو لړ ستونزې لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د یو لړ تحقیقاتو له مخې د نجلۍ د واده کولو عمر 21 کلنۍ مناسب بللی. د طب له مخې یوه میرمن باید خپل لومړنی ماشوم له 13 کلنۍ نه مخکې دنیا ته راوړي. په دې اړه نور معلومات به د نسایي او بلادي ډاکټرې سیدی مومن نه واورو.
13 کال نه بعد خپل ځینې مشکلات شته دي چې یو جینۍ ته لکه واده نه پس دغه کیږي رامنځته راځي. یعنی دا مشکلات اول دا دی چې هغه خپله هغه حمل هغه څوکې لکه مشکلات ډېر شته دی چې ځینې ښځې دي چې حمل نه اخلي، اول چې بیا حمل اخلي هغه سخت ورکوي، بیا یعنی بیا خپله ولادت وخت کې که حمل یې لکه سر ته ومرسي، بیا خپله پروسی د ولادت کې ډېر مشکلات ورته مخې ته راځي.
دا چې په اسلام کې د ژوند ملګري لپاره کوم شرایط اړین بلل شوي دي، دا به د پخواني قاضي او د شرعیاتو له استاد محمد نبی شبنپوري